کابل کې د سهار
اته بجې سوې. ډیرو محترم اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو بل پښتو خبرونه پیل سو چې زه فرشته جلالزی وړاندې کوم. په دې پښتو خبرونه کې به د ازادي او اوریدونکو پروګرام وړاندې سي. د افغانستان او سیمې پر حالاتو ورستي معلومات هم اوریدلای سي. اول به احمد شبر د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سپین مانی د کندوز په ولایت کې د امریکا هوایي برید تشور اندیشنه څرګنده کړه. په افغانستان کې د متحد ایالاتو سفارت لږ تر لږه اته تنه امنیتي ساتونکي له کاره برطرفه کړي دي. د وینزویلا جمهور رئیس هوګو چاویس له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته رسیدلی. د خبرونو تفصیل. سپین مانی د کندوز په ولایت کې د امریکا هوایي برید تشور اندیشنه څرګنده کړه چې ویل کیږي په کې ملکیانو ته مرجوب لا وشته ده. وروسته تر هغه چې وي امریکایي الوتکې په کندوز کې د جرمني ځواکونو له لورې اجازه ترلاسه کړه، د جمعې په شپه یې د تیلو پر هغو دوو ټانکرونو ډزې وکړې چې وسلوالو تښتولي وو. په دې پیښه کې ویل کیږي چې تر 90 تنه پورې وژل شوي دي. ناټو په اوله کې ویلي وو چې وژل شوي کسان ټول طالبان دي، خو وروسته څرګنده شوه چې ګڼ شمېر زخمیان ملکیان دي. د سپین مانی ویان رابرت ګیبس وویل شکاره خبره ده هر کله چې ملکیان په یوې پیشه کې لکه دغه پیشه کې وژل کیږي، نو څرنګه چې مو پخوا خپګان شولې دا ځل هم خوشحالي څرګندو. د سپین مانی ویان زیاته کړه چې د دې پیشه تحقیقات به وکړو. پولنډي چارواکي په افغانستان کې د خپل یو عسکر د وژل کېدو او د 500 نورو د زخمیانېدو خبر ورکوي. د پولند د دفاع وزارت ویلي چې پرون د غزنی د ګیرو په ولسوالۍ کې د دوی د عسکرو په موټر د وسایطو ضد ماین وچاودید. پولند لږ تر لږه 2000 عسکر د ناټو تر قوماندې لاندې افغانستان ته استولي دي. تر اوسه 11 پولندي عسکر له وسلوالو طالبانو سره په نښتو کې وژل شوي دي. په افغانستان کې د متحدو ایالاتو سفارت لږ تر لږه اته تنه امنیتي ساتونکي د بد اخلاقۍ په تور له دندې ګوښه کړي دي. د سفارت په یو اعلامیه کې راغلي چې هغه قراردادي امنیتي کمپنۍ به چې په کابل کې د سفارت امنیت نیسي بدله شي. اعلامیه وایي چې په ساتونکو د بد اخلاقۍ د تورونو تر لګېدو وروسته په سفارت کې الکول منع شوي او امریکایي ډیپلوماتیک امنیتي مسؤولان د سفارت د خصوصي امنیتي ساتونکو د څارنې لپاره معذف شوي دي. د وینزویلا جمهور رئیس هوګو چاویز له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته ورسید. تهران ته تر رسیدو مخکې جمهور رئیس چاویز ایراني چارواکي د غربي ځواکونو په وړاندې چې د ده په وینا تر انتخاباتو وروسته د دې هیواد د بې ثباته کولو هڅه کړې وه د درېدو په خاطر ستایلی و. جمهور رئیس چاویز تهران ته تر تګ مخکې په سوریه کې و. ده د اسرائیل حکومت له فلسطینیانو سره د ناوړه چلند په خاطر وغنده او د امریکا د ګوډاګي خطاب یې ورته وکړ. د وینزویلا جمهور رئیس هوګو چاویز به روسی او بلاروس ته هم سفر وکړي. عراق وایي له سوریې سره د سرحد په اوږدو د زرګونو پولیسو د ځای پر ځای کېدو هلې ځلې پیل کړي دي څو له سوریې د وسلوالو د اوښتو مخه ونیسي. تورن جنرال طارق یوسف وویل په خپله سریاعظم نوري المالکي د دغو پولیسو د ځای پر ځای کولو امر کړی دی. نوري المالکي په خپله شیعه دی او د ده حکومت سنی وسلوال تورنوي چې له سوریې عراق ته اوښتي او د اګست په 19 په بغداد کې چاودنې کړي دي. په بغداد کې په دغو چاودنو کې چې د څو وزارتونو د ودانیو مخې ته وشوې نږدې سلطنه ووژل شول. د عراق حکومت د صدام حسین ملاتړي او د القاعده شبکې غړي د دغو چاودنو په ترسره کولو تورنوي. د بغداد د چاودنو پر سر د عراق او سوریې اړیکې خراب شول او دواړو هیوادو له یو بل خپل سفیران وایستل. ټاکل شوی ده چې د نړۍ د شلو اقتصادي هیوادونو او هغو هیوادونو چې چټک پرمختګ کوي مالی وزیران نن په لندن کې د بانکونو پر ستونزو خبرې وکړي. په نننۍ غونډه کې چې مشیه فرانسه کوي پر هغو بانکونو بحث کیږي چې د افلاس له خطر سره مخامخ دي او پیسې ورکول کیږي. د لندن او غونډه په داسې وخت کې کیږي چې په وروستیو میاشتو کې په فرانسې، جرمني او جاپان کې د اقتصادي ودې رپورټونه خپاره شول، خو برازیل، روسیا، هند او چین په یوه ګډ بیان کې وویل چې لا هم نړۍ له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ ده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داوودوغلو وایي ګرجستان به د ترکیې بیړۍ نیولی کپتان د 3000 ډالرو جریمې د ورکولو په بدل کې خوشي کړي. دغه ترکیې تیره میاشت هغه وخت ونیول شو چې ابخازیا ته د تورې بهیرې له لارې تیل انتقالول. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر پرون د سویډن په مرکز ستاکهولم کې وویل دینسا کمپنۍ چې دغه کپتان کار ورسره کاوه دې ته چمتو ده چې جریمه ورکړي. ګورجستان پر دوو بیلتون غشتونکو سیمو ابخازیا او جنوبي اوسیتیا باندې اقتصادي بندیزونه لګولې دي. د مقدونیا د کورنیو چارو وزیر وایي چارواکو د پولیسو 850 افسران او د ګمرک څلور چارواکي د اداري فساد په تور نیولې دي. په یو بیان کې د کورنیو چارو وزارت څرګنده کړه چې دغو مشکوکو کسانو له بلغاریا او سربیا سره په سرحد کار کاوه. داسې باور کېږي چې ټولو نیول شویو کسانو له هغو البانیانو رشوت اخیستی دی چې غوښتل یې یونان ته غیر قانوني د مقدونیا له لارې ولاړ شي. دا د دې سات خبرونه.
د سهار اته بجې او شپږ دقیقې دي. په روانه خبرونه کې به د دې مسایلو تفصیل وړاندې شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبر ورکوي چې نن به یو لوړ رتبه هیات کندز ته ولاړ سي او هلته به د وروستۍ پېښې په اړه تحقیقات وکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د کندز د پېښې په اړه چې اول مشکه منځ ته راغله او په هغې کې یو شمېر
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر اوسه لا دننه معلومه چې د کندز په پېښه کې ملکي کسان وژل سوي دي او که وژل سوي دي څومره کسان دي. په خبرونه کې به هم درز واورې چې جمهور رئیس حامد کرزي په دې پېښه باندې جدي خوښنی شو او دلته د تحقیقات غوښتنه یې کړې ده. سپینې مڼې هم پر دې مسأله د تحقیقات غوښتنه کړې ده او اعلامیه یې خپره کړې ده. په خبرونه کې به هم درز واورې چې د برېټانیا ستر اعظم ګوردن براون په افغانستان کې د خپل عسکرو د ماموریت دفاع کړې ده. همدارس به د کونړ څخه خبر سي چې د کونړ کې د ژورنالیستانو ټولنې او آزادو ژورنالیستانو د افغانستان له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې د وژل شوي افغان ژورنالیست د حقوقو پوښتنه وکړي. په دې خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپریږي او ځینې نور مطالب. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په کندوز کې په روسي بمباری کې د ملکی خلکو د وژل کېدو په اړه په خبرو سوي رپورټونو خوښنی شو درلیده. په یوه اعلامیه کې چې د ارګ د مطبوعاتو دفتر خبره کړې ویل سوي چې جمهور رئیس ملکی خلکو وژل کېدل په هیڅ ډول د منلو وړ نه بولي او په دې اړه د تحقیقاتو لپاره د یو هیات د ټاکل کېدو امر کړی. دا اعلامیه د کندوز د پیژې په اړه د ناټو د عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن تر څرګندونو وروسته خبره سوې. د ناټو عمومي منشي پرون وویل چې شایي په دې بمبارد کې ملکي خلک هم وژل سوي وي.
There was an ISAF airstrike against Taliban during the night. Certainly
د وای د شپې لخوا د وسلوالو طالبانو پر ضد د ایساف قواو بمبار کړی. خو یقینا چې یو شمېر وسلوال طالبان په کښې وژل سوي دي، اما ملکي خلک هم کچیرې ملکي خلک هم وژل سوي وي لا تر اوسه دقیقه نه ده څرګنده. افغان چارواکو ویلي چې لږ تر لږه 90 تنه په کندوز کې د وړمې شپې په بمبارد کې وژل سوي دي. بمبارد د کندوز په چاردره ولسوالۍ کې پر هغه سیمه اوسو چې وسلوالو طالبانو د تیلو دوه ټانکره تښتولي وو. په کندوز کې و چارواکي مخکې خبري اژانسونو ته ویلي وو چې د وژل سویو کسانو تر نیمایي زیات شایي ملکي کسان وي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا لا دقیقه نه ده معلومه چې څومره کسان په دغو وژل سویو کې ملکي خلک دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند زمري بشري شیبه مخکې له ازادي راډیو سره په خپلو څرګندونو کې ویل چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت یو هیئت به کندوز ته ولاړ سي د تحقیقاتو لپاره. پام وکړئ د ښاغلي بشري نورو څرګندونو ته.
بسم الله الرحمن الرحیم. د کندوز د پېښې په اړه چې ورما شپه منځ ته راغله او په هغې کې یو شمېر مسله شورشم وژل سوي وو او د دې تر څنګ یو شمېر ملکي کسان هم وژل سوي دي چې تر اوسه پورې دقیقه شمېره معلومه نه ده. نو په همدې دلیل چې د تلفاتو شمېره واضح سي، د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې شمېره واضح سي، د افغانستان جلاتما ولسمشر پرون یو هیئت وټاکه او د خپل حکم پر بنسټ یې دا هیئت موظف کړی تر څو کندوز ته ولاړ سي او دا موضوع له نږدې نه وڅېړي. د دې هیئت په راس کې د کورنیو چارو وزارت د جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس لوی پاسوال محمد یارمندی او د دې هیئت په ترکیب کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت لوړ پوړی استازی، د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست لوړ پوړی استازی او د محلي ارګانونو د مستقلې ادارې یو لوړ پوړی نماینده هم شامل دی. دوی به نن سهار کندوز ته ځي او هغه محل ته به ځي تر څو دا موضوع په دقیقه توګه وڅېړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند زمری بشری ازادي راډیو ته وویل چې شاید دغه تحقیقاتو نتیجه لشت لږه په راتلونکو دوو ورځو کې څرګند شي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي د کندوز د پیښې په شان واقع په افغانستان کې د ناټو پر پوځي ماموریت منفي اغیز کولای شي. پرون په سویډن کې د سویډن په مرکز استاکهولم کې د اروپایي اتحادیه په مقر کې په جوړ شوې غونډه کې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلیبند ویل چې د افغانستان له خلکو سره د نږدې کېدو په خاطر باید د دغه سي پیښو مخنیوي وسی.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د برېټانیا ستر اعظم ګوردن براون په افغانستان کې خپل پوځي ستراتیژي دفاع وکړه. په وروستیو کې چې په افغانستان کې د برېټانیا عسکرو د تلفاتو شمیر تر 200 اوښتی، پر ګوردن براون سخت انتقادونه کوي چې په افغانستان کې د عسکرو د ماموریت مسأله باید یو طرفه شي. خو د پرون د لندن د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې وینا وکړه او خپل دریځ روښانه کړ. د افغانستان په اړه د برېټانیا د صدر اعظم د څرګندونو جزئیات په احمد شبر په رپورت کې وړاندې شي.
د برېټانیا ستر اعظم ویل هر ځل مال ځانه د پښتنه کړې ده چې خپل ځوانان او ځوانانې افغانستان ته د جګړې لپاره واستو. د دې پښتنې جواب هم هر ځل ما هم دا موندلې دی چې هو. ګورډن براون زیاته کړه چې د افغانستان او پاکستان غرنۍ سیمې په نړۍ کې د تروریستي پلانونو مرکزونه دي. د برېټانیا ستر اعظم پخوا هم ویلي وو چې په برېټانیا کې د شویو تروریستي پیښو له څلورو درېیمه برخه طرحې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمو کې جوړې شوې دي. د برېټانیا ستر اعظم پر دې ټینګار وکړ چې د افغانستان مسله باید ډېره افغاني شي، افغان پوځیان وروزل شي او دا روزنه هر میاشت د اوس دوه برابره شي، یعنی څلورو زرو ته ورسی شي. د وویل
Ours is essentially a four-pronged strategy for accelerating the afghanization of this campaign.
زموږ لپاره څلور اړخیزه ستراتیژي مهمه ده. څو دغه مسله ډیره داسې شي چې د افغانانو خپل شي. لومړی باید موږ په هلمند کې خپل همکار افغان پوځ چې ورس پورس روزل کیږي ولرو. دوم باید موږ ملکی پوځي شریکان ولرو چې په دغه کې د پولیسو شکیدل هم شامل دي. دریم موږ غواړو چې د هلمند حکومت ملاتړ وکړو، داسې چې د ولسوالیو حکومتونه تقویه کړو، مرسته ورسره وکړو، څو سر او په کابل کې هم پاک حکومت ولرو. څلورم موږ غواړو چې بریالي توپ د غنمو لارې ترلاسه کړو، نه د هیروینو په مرسته. په روسیو میاشتو کې چې د طالبانو د رژیم له ماتې راوروسته تر بل هر وخت ډېر برېټانیایي پوځیان په افغانستان کې وژل شوي دي. په برېټانیا کې داسې وړاندیزونه هم شوي دي چې په افغانستان کې باید د دوی پوځیان نور پاتې نه شي. ګورډن براون وویل
I know that they are concerned about how long international forces and British forces in particular will have to stay.
Supposition چې دوی اندیشنه لري چې تر کله بنړي وال ځواکونه حلته وي او خصوصا برېټانوي عسكر به حلته وي. موږ باید حلته اوس پاتې شو. خو دوی پښتنه کوي چې په افغانستان کې مصړول بریالي توپ برخه شوي دي. ځواب ده چې موږ به هغه وخت بریالي شو چې افغانان په خپل کار وکړي او زموږ پوځیان بیرته خپل کورونو ته ستانه شي. له دې وروسته به موږ وکړای شو چې پر دې تمرکز وکړو چې د منتخب حکومت حمایت په امنیتي برخه کې، پرمختګ کې او بشري حقونو کې وکړو. په تیرو څلورو میاشتو کې په افغانستان کې د 500 برېټانیایي عسکرو له وژل کېدو وروسته په ګورډن براون فشار زیات شوی دی او ویل کېږي چې په راتلونکي جون کې په انتخاباتو کې د ده د بریالیتوب چانس لږ دی.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
رپورټونه څرګندوي چې په کندوز کې په دوړمې شپې په مبارکي لشت لږ نوي کسان وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغو په دغه بمبارد کې د ملکی کسانو د وژل کېدو دقیق ارقام نه دي څرګند شوي. نن به د افغانستان حکومت یو لوړ رتبه هیات کندوز ته واستوي او هلته به تحقیقات پیل شي تر څو دا څرګند شي چې په دغه بمبارد کې څومره ملکی کسان وژل شوي دي. سپینې ماڼۍ پر دې مسله خواشني څرګنده کړې ده او د تحقیقات غوښتنه کړې ده. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره په دې اړه جدي خواشني څرګنده کړې ده. جمهور رئیس کرزي ویلي دي د ملکی کسانو وژل کېدل په هیڅ ډول د منلو وړ نه دي او په دې اړه یو هیات ته د تحقیقاتو دنده سپارلې ده. په دې اړه تاسو د ازادي راډیو پر ویب سایټ باندې تازه معلومات ترلاسه کولای شئ. د ازادي راډیو د ویب سایټ ادرس www.azadiradio.com. د ازادي راډیو ټول خبرونه تاسو کولای شئ چې په دغه ویب سایټ باندې واوري او همدارس کولای شئ چې د ورځې ورستي مطالب د افغانستان په اړه د غرب او د کابل چاپ خبرونه کې تاسو کولای شئ ورستي مقالې او تبصرې د ازادي راډیو پر ویب سایټ ترلاسه کړئ. فريده هوټ سیفي د څو غربي معتبرو ورځپاڼو هغه مقالې لوستې چې د افغانستان په اړه خبرې شوې دي او لنډې وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپلې یوې غنی کې چې په افغانستان کې د جګړې په ارتباط د امریکا د خلکو د مخالفت په اړه خبر کړي راغلي. یو شمیر هغه خلک چې سړه جګړې دی ویلوي اخلاقي وظیفې په توګه منلې و نن په افغانستان کې جګړه یو سرخوږی بولي. ورځپاڼه زیاتوي د هغوی لپاره په افغانستان کې د جګړې ستراتیژیک اهمیت د انکار وړ نه دی. د چې د 2001 کال د سپتمبر د ولسم حمله په افغانستان کې د ترهګر لخوا تره شوې و او د افغانستان د وخت حکومت هم ترې ملاتړ کاوه یو افسانه نه ده. که چیرته بیا د طالبانو قدرت پیاوړی شي، القاعده به بیا په دې هیواد کې لوی پناه ځایونه او تعلیمي مرکزونه پیدا کړي چې هغه وخت به نه یوازې د افغانستان خلک له ګواښ سره مخامخ وي، بلکې د دې هیواد له سرحدونو به واوړي. په دې ډله کې پاکستان هم راځي چې د اټومي وسلو لرونکي دي. ورسپانه زیاتوي د دې خبرو په اوریدو انتقاد کوونکي خایي د نیوکو لپاره بل لار خپل کړی او وایي چې که څه هم چې افغانستان یو ستراتیژیک هیواد دی، خو ولې په داسې یوې جګړې کې برخه واخلو چې بریالیتوب ممکن نه دی. ورسپانه زیاتوي امریکا تازه خپل نوي ځواکونه او ملکی منابع افغانستان ته لیږلي دي. خلک باید لکتر لګه انتظار وباسي چې د دې هڅو پایلې یا نتیجې وویني. امریکایي مقامات شمن دي چې په اوسنیو امکاناتو سره کولای شي چې په افغانستان کې بدلون راولي او طالبان شاتک ته مجبور کاندي. انټرنیشنل هیرالد ټریبیون بیا په دې اړه چې طالبان د خپل مفکوري لپاره نه بلکې د پیسو لپاره جنگيږي لیکي، په یو هیواد کې چې په سلو کې لڅلويختو ډیر خلکې اوزګار دي او د ملګرو ملتونو د احصایې لمخې په سلو کې 15 شي د خوراکي موادو په کموالي اخته دي. بیل کومې خبرې خلک د ډوډۍ پیدا کولو لپاره په هر ترتیب چوي یو لار لټوي. په داسې یو حالت کې طالبان د مخدر موادو له لارې میلیونونه ډالر ترلاسه کوي او د ورځې په 8 ډالرو باندې خپلې لیکي په جګړه مارو ډکوي. ورسپانه زیاتوي د افغانستان خلک له طالبانو خه خطر نه لري، خو مجبوریت هغوی د طالبانو خواته بیولي او وسکل ویدیز او افغان حکومت هغوی ته د ښه ژوند زمینه برابر کړي، نو دا خلک به د طالبانو لیکو واوري او لري بشي.
د ازادي رادیو د پښتو خبرونه د سهار تر نو بجو ده. ورسته په خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام وړاندې کیږي، خو در هغه څو رپورټونه د افغانستان له بیلابیلو سیمو د افغانستان پر حالاتو او هم درس د دې ساعت د خبرونو لنډیز به هم په څو دقیقو کې درته وړاندې شي. د ملګرو ملتونو سازمان غواړي د افغانستان په اړه یو ستره غونډه جوړ کړي. د دې سازمان یو ویاند ویلي چې دا غونډه به په کابل کې وسی. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې له نوي منتخب افغان حکومت سره د امنیت او د افغانستان د بیا رغونې په اړه نوي تعهدات هم وسی. احمد شیبر به د دې مسلې جزئیات وړاندې کړي.
د ملګرو ملتو د سولې ساتنې د ادارې ویاند اریګي تانسوي د ملګرو ملتو د غونډې هدف دا دی چې د افغانستان راتلونکي حکومت له خپلو نړیوالو مرستندویانو سره پر یو میز راغونډ شي او د راتلونکو کلونو لپاره ګډ پروګرام جوړ کړي. ګیتان زیاته کړه ملګری ملتونه هیله مندي چې د افغانستان د انتخاباتو د بهیر له بشپړېدو او د نوي حکومت له ټاکلو سره به د دغه هیواد اداري سیستم پیاوړی شي او په اقتصادي وده کې به هم مثبت بدلون رامنځته شي. د طالبانو د رژیم لماتي اتکاله اوړي، خو له هم له طالبانو سره جګړه روانه ده. د نړیوالو پوځانو تلفات زیات شوی دي او د امریکا په ګډون د ناتو په یو شمېر غړي هیوادونو کې دا خبر هم کیږي چې په افغانستان کې زموږ پوځیان څه کوي. د ملګرو ملتو د سولې ساتنې د ادارې د ویان په وینا د افغانستان په اړه به نوې غونډه غالبا راتلونکي پسرلی په کابل کې جوړه شي او سر له اوسه د دې غونډې پر اجنډا خبرې کیږي او پر دې هم غور روان دی چې د کومو هیوادونو او موسسو استازي په دې غونډه کې ګډون وکړي. د ملګرو ملتو یو شمېر نورو چارواکو ویلي دي چې ملګري ملتونه به د دې غونډې د ترتیب چارې پر مخ وړي. تر اوسه د افغانستان په اړه څو نړیوال کنفرانسونه جوړ شوي دي. په 2016 میلادي کال کې د لندن په کنفرانس کې د 50 هیوادونو استازو په افغانستان کې د اقتصادي ودې او د حکومتي سیستم درغاوني مسله وڅېړله، او تیر کال د پاریس په غونډه کې د کنفرانس برخوالو له افغانستان سره د 40 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وکړه. د طالبانو د رژیم له ماتې وروسته د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په سطح هم د افغانستان په اړه تر اوسه څو غونډې جوړې شوې دي.
The Lobo Le Maidana.
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کومو مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د ازادي رادیو تاسو کولای شئ چې د سپورت په اړه ورستي معلومات ترلاسه کړئ. د ازادي رادیو د سپورت پروګرام هر ورځ به هر اونۍ خپریږي او تاسو په دغه پروګرام کې تر ټولو ورستي معلومات ترلاسه کولای شئ. په کونړ کې یو شمېر میشتو ژورنالیستانو د افغان خبریال جان الله هاشم زاده د وژل کېدو په اړه په یو ستره غونډه کې دغه پیښه وغندله، او د افغانستان له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د پاکستان له حکومت سره د ډیپلوماتیکو خبرو له لارې د دغه مسالې په اړه تحقیقات او د قاتلینو د منډلو په اړه کې خبري وکړي. د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري په دې اړه کونړ رپورت لري.
لاریون د شهیدانو له چوک څخه په داسې حال کې پیل شو چې مظاهرینو د جان الله هاشم زاده عکسونه په لاسونو کې نیولي وو، او د هغه د قاتلانو د نیونې او سزا ورکونې شعارونه ورکول. لاریون د همدغه شعارونو په ویلو د عامې روغتیا ریاست درې لارې کې لږ تم او بیا د شهیدانو چوک ته راستون شو. دغلته بېلابېلو ویناوالو د جان الله هاشم زاده په ژوند او په ترسره کړو خدمتونو یې رڼا واچوله. د هغه وژنه یې د اسلام د مقدس دین او نړیوالو اصولو خلاف کار وباله. استاد رفیع الله حیدری وویل ژورنالیستان او خبریالان د ولسونو سترګې او ژبې دي. همدغه بې وسلې خبریالان دي چې د خلکو ستونزې او کړاوونه له ولسونو رااخلي او دولتونه پرې خبروي، او بالاخره حکومتونه دې ته اړ باسي چې د خلکو د ستونزو د حل لپاره لازمي لارې چارې ولټوي.
خبریالان د ټولنې هغه فعال کېدي چې تل اور او جګړو ته وردانګي، څو د خپلو هیوادوالو غږ تر نړۍ پورې ورسوي. همدا خبریال دی چې نن ورځ یې له نړۍ څخه یو کلی جوړ کړی، او نن ورځ چې د نړۍ په هر ګوټ کې کومه پېښه رامنځته کېږي، د همدې خبریال په واسطه ټوله نړۍ ورڅخه خبري. که خبریال نه وي نو نړۍ تیاره ده. بیا به په نړۍ کې هیڅوک هم د ظالم له ظلم او مظلوم له بېوسۍ څخه خبر نشي. خبریال هغه څوک دی چې تل د خلکو د ویر او ماتم په ټغر د هغوی د حال اخیستو لپاره ناست، تل هڅه کوي هغه واقعیتونه ټولې نړۍ ته په ډاګه کړي چې په نړۍ کې هیڅوک هم د هغې واقعیتونو په اړه معلومات نه لري.
هغه ویل ژورنالیستان د ولسونو او دولتونو ترمنځ اړیکې ټینګوي، خو بیا هم ځینې دولتي چارواکي وسلوالې ډلې د خبریالانو په نیولو، زورولو او وژنو لاس پورې کوي.
خبریال هغه څوک نه دی چې د نشه یي توکو په کاروبار کې ښکېل وي. خبریال هغه څوک نه دی چې د کابل او نورو ړنګو ښارونو په شان د ډېرو ړنګو کنډوالو په ړنګولو کې برخه اخیستې وي. خبریال هغه څوک نه دی چې ټوپک په لاس کې ولري. خبریال هغه څوک نه دی چې په نړۍ کې د میلیاردونو یتیمانو د پلرونو په وژلو دې تورن وي، بلکې خبریال د دې ټولو پیښو د اصلي لاملونو پلټونکی، د دې ډول قربانیانو د حال او احوال اخیستونکی او تل بې پرې دی. نو چې داسې ده، ولې د خبریالانو ژوند ته درناوی نه کېږي؟ ولې چارواکي او واکمنان د خبریالانو د ساتنې لپاره هڅه او هان نه کوي؟ ولې د دوی ژوند ته د قدر په سترګه نه کتل کېږي؟
وروسته د ځوانانو د فرهنګیون په استازیتوب خیبر ډګر د لاریون څلور مادیزه پریکړه ولوسته چې پکې د افغان دولت نړیوالې ټولنې د بشر حقونو له بېلابېلو سازمانونو غوښتل شوي و چې باید د پاکستان په حکومت زور راوړي چې څو د افغان خبریال جان الله هاشم زاده قاتلین پیدا او قانوني سزا ورکړل شي.
دا چې هاشم زاده د پاکستان په سیمه کې وژل شوی، له خپل افغان دولت نه غواړو چې په ډیپلوماټیک لاره د پاکستان دولت دې ته وهڅوي تر څو د هاشمزاده وژونکي پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. د پاکستان له دولت څخه په کلکه غوښتنه کوو چې د هاشمزاده د رڼا ورځې قاتلین پیدا او د محاکمې میز ته راکاږي.
همدار از د افغان او پاکستانی او چارواکو غوښتل شوی چې په راتلونکي کې په خپلو هیوادونو کې د ژورنالیستانو وژنو، ګواښونو او د نورو ورپېښېدونکو ستونزو مخه ونیسي. په پای کې د پریکړې لیک یوه یوه کاپي د کونړ والي د بشر حقونو دفتر، د ملګرو ملتونو سیمه ییزې څانګې او په جلال آباد کې د پاکستان قونسل ته ولیږل شوه. جان الله هاشمزاده د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ اوسېدونکی و چې په پاکستان کې د بیلابیلو نړیوالو او کورنیو خبری اژانسونو سره کار کاوه او همیشه یې د لرو او برو پرتو پښتنو ستونزې د نړیوالو غوږونو ته رسولي. خو د روژې د مبارکې میاشتې په درېیمه نیټه چې کله جان الله هاشمزاده د خپل پلرني ټاټوبي ننګرهار څخه د پېښور پر لور روانو، د خیبر په سیمه کې د وسلوالو کسانو لخوا موټر ودرول شو او هغه په ډزو وواژه.
له کونړمو په رپورټ کې واوریدل چې یو شمېر خبریالان او ژورنالیستانو د افغانستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې د پاکستان له حکومت سره دې پر دې مسله ډیپلوماټیکي خبرې وکړي او دغه ژورنالیست د قاتلینو غوښتنه دې وکړي. د ازادي رادیو د پښتو خبرونه د نن سهار تر 9 بجو پورې دوام کوي. البته د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه به تاسو تر ماښام تر 9 بجو پورې په پرلپسې توګه په دریو پښتو اوري. د ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم خبريږي. تاسو په دغه پروګرام کې کولای شئ چې خپل پیغامونه واوري او هم درس د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته د ټلیفون شمېرې هم په دغه پروګرام کې درته اعلان شي. نو کله دې پروګرام سره علاقه لري لطفا د پروګرام تر وخت پورې منتظر پاتې شئ. د ټلیفون نمبر یې هلته یادښت کولای شئ او بیا تاسو هم کولای شئ چې له پروګرام سره په تماس کې شئ. ازادي رادیو د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت ځانګړي پروګرامونه خپروي. تاسو ته مازیګر د 4:15 بجو په خبرونو کې د روژې مبارکې په اړه دغه ځانګړي پروګرامونه اوریدلای شئ او همدارس د ازادي رادیو پر ویب سایت www.azadiradio.org باندې لسره اوریدلای شئ.
رمضان شهر القرآن رمضان عيد المنان فتحت في رجينا رمضان روح الرحمن رمضان شهر القرآن رمضان عيد المنان والعيد من أمان.
د ازادي رادیو د پښتو خبرونه د سهار تر نو بجو ده. اوس په ازادي ساعت د مهمو خبرونو لنډیز احمد شیبر وړاندې کړی.
سپین مانی د کندوز په ولایت کې د امریکا هوایی برید ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه چې ویل کېږي نوي تنه پکې د جمعې په شپه وژل شوي دي، په بخښي وژل شوي او زخمیان شوي دي. د غزنی په ګیر ولسوالۍ کې پرون د پولنډ یو عسکر ټپي شوی او 15 تنه زخمیان شوي دي. په افغانستان کې د متحده ایالاتو سفارت لږ تر لږه 8 تنه امنیتي ساتونکي د بد اخلاقۍ په تور له کاره لري کړي دي. د وینزویلا ولسمشر هوګو چاویس له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته رسیدلی دی. عراق وایي له سوریې سره د سرحد په اوږدو د زرګونو پولیسو د ځای پر ځای کېدو هلې ځلې پیل کړي دي څو له سوریې د وسلوالو د اوښتو مخه ونیسي. او ټاکل شوی ده چې د نړۍ د شلو اقتصادي هیوادونو او هغو هیوادونو چټک پرمختګ کوي مالي وزیران نن په لندن کې د بانکونو پر ستونزو خبرې وکړي.
ساده سهار ته بجې او یو دیرش دقیقې دی. په دې خبرونه کې ورسته د ازادي او اوریدونکو پروګرام خبرو. په دغه پروګرام کې تاسو خپل پیغامونه اوریدل سي او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې تاسو کولای سي په دغه پروګرام کې پروګرام ته د پیغامونو د ثبتولو لپاره د ټلیفون شمیرې واوري. تاسو کله دغه پروګرام سره علاقه لري بیا ورسته کولای سي چې په دغه شمیره ټلیفون وکړي خپل پیغامونه پریږدي او بیا د پروګرام لاري خپل ژغ واوري. په هرات کې 14 سویدا او پټونه وای چې په دغه 14 کې یو قومي مشر هم وژل شوی دی. د ازادي رادیو خبريال به په دې اړه لسمه رپورت وړاندې کړي.
د هرات امنیت چارو قمندان جنرال اسمت الله علیزی ویل مند جامع جمعه شمالي ورکه هغه مهال له یو موټر سرکټ څخه منفجر شو چې خلک د ماسپیکن لمانځت ښه بهتر وتل.
دا خو د جمعې په ورځ ده چې لمانځت ته خلک راول دي. بعد دا هغه لمانځت موږ څخه د خپل د وطن د دشمنانو هغه حاله ښه پرګنې نه وي کوم موټر چې په هغه مواد ته ورځو او هغه
د هرات روغتون اداري مدير محمد رفيق شيرزي د ټپيانو شمير نه تنه وخوده د خبرو په دوام زیاته کړه.
امروز در اثر عمله انفجاری که در قسمت مسجد جامع شده که شفاخانه تحصیل آن شب تراجع سر رسیده که
در جامع جمعت لچاودن روختون تتر دغه محال دی دو ماشومان په شمول نه تن راول شویدی. په ټاپیانو که در سیاخان پنوم یو قومی و مشر هم شامل دی او دا محل زخمیان طول در مدن لنده دی. در پیخ پدای ترور شخصی موتر او لک تر لگ لساتی تاوانی شویدی. در پیخ مسئولیتی در دغه راپور تر بشپاریدو ازاده رادیو تا چاپ غاره نداخسته.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګي پلار ده. په دغه پوسټ باکس مېرو لیکونه راولېږي. په کابل کې 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 104. ازادي رادیو
وسلوالو طالبانو په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو د وچینو هلیکوپټر د وشتلو ادعا کړې ده. دوی ویلي چې په دې پیښه کې د هلیکوپټر ټول عمله وژل شوی، خو د نړیوالو سلساتو ځواکونو ویندویانو په دې پیښه کې خپل پرسنل ته د زیان رسیدل رد کړی دي. د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري رپورت لري.
په ختی ځون کې د نړیوالو ځواکونو د مطبوعاتي دفتر مسول کرنل ټیلر ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو د کونړ ولایت د مانوګي ولسوالۍ په کړنګل سیمه کې د دوی پر یو چینوک ډوله هلیکاپټر ډزې کړي چې له عمله یې هلیکاپټر او پکې ناستو سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. ولې د ډیرو ډزو په وجه هلیکاپټر د کړنګل په نظامي مرکز کې ناستې تاړ شوی و او د ډزو له قرارېدو وروسته یې بیرته په عادي پرواز پیل کړی دی. زبیح الله مجاهد چې ځان ته د وسلوالو طالبانو ویان وی پر تلیفوني ازادي راډیو ته دا وکړه چې د نړیوالو ځواکونو یو دو څرخه هلیکاپټر پر راکټ وشتلی ده چې په ترس کې هلیکاپټر لمنځه وړي او په کې ناست په لسګونو سرتیري وژلي دي. کړنګل په کونړ کې هغه غرانه یو ځنګل لرونکي سیمه ده چې ډیری وختونه په کې د وسلوالو طالبانو او د دولت د طرفدار ځواکونو ترمنځ نښتې رامنځته کیږي. دواړه لوري د زید لریوالي او د عام خلکو د کموالي له امله مقابل لوري ته د زیاتو تلفاتو د اړولو داوی کوي.
په کونړ کې مو د ناټو پر چینوک هلیکوپټرو باندې د وسلوالي حملې رپورت واورید.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ویلي چې د چین حکومت په اسلام آباد کې د خپل سفارت د پراختیا لپاره اجازه ځینې غوښتل. په عین وخت کې د چین سفیر پرون په اسلام آباد کې په یو خبري کانفرنس کې په پاکستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو د سفارت د پراختیا او همدارنګه د سفارت د کارکونکو د شمیر د زیاتېدو څخه اندېښنه څرګنده کړې ده. په پاکستان کې په دیاړه د چین د سفیر دا څرګندونو جزئیات په لسمی د ازادي راډیو د خبريال په رپورت کې وړاندې سي.
د چین سفیر په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت د ودانې په غزولو او د پرسونل په زیاتولو ژور اندېښنه ښکاره کړه. لوی ژوی په یو خبري غونډه کې ژورنالیستانو ته وویل امریکایي مقامات په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان لپاره یو ډول پالیسي جوړوي او د ای ایف پاک اصطلاح استعمالوي چې د ده هیواد په دې خبر اندېښمن دی. د چین سفیر لوی ژوی ویل پاکستان او افغانستان دوه بیل آزاد هیوادونه دي چې د یو بل سره تړل مناسب ګام نه دی. د چین سفیر په پاکستان کې په پرله پسې توګه د خپل هیواد په ادباو باندې د وسلوالو په حملو هم اندېښنه ښکاره کړه، خو زیاته کړه چې د خپل سفارت د مامورینو د ساتنې لپاره د فوج سرتیري د سفارت په ودانۍ کې دننه ګمارل نه غواړي. نوموړي ویل په بلوچستان ایالت کې د گوادر د بندر په جوړولو کې د دوی حکومت د پاکستان سره ډیر مرسته کړې و، خو کله چې دا بندر ګټه اخیستو ته چمتو شو د کار د کنټرول اجازه یې چینایي کمپنۍ ته ورنکړل شوه. هغه ویل موږ هیله لرله چې د دې بندر د چلولو چارې باید زموږ د هیواد کومې کمپنۍ ته ورکړل شي. په اسلام آباد کې د چین سفیر لوی ژوی په داسې حال کې د امریکا د سفارت د ودانۍ او پرسونل په زیاتولو اندېښنه ښکاره کوي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي په خپله د چین هیواد هم د دوی نه د سفارت لپاره د نورې ځمکې غوښتنه کړې ده. نه یوازې د امریکا سفارت بلکې د چین سفارت هم موږ نه د نورې ځمکې د پیرودلو غوښتنه کړې ده. همداراز د ترکیې هیواد هم په اسلام آباد کې خپل سفارت لویول غواړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي د دوی په هیواد کې د امریکایي بحري ځواکونو او د بلیک واټر په نامه د نړیوالې امنیتي کمپنۍ د سرتیرو د موظف کېدو خبره هم سمانه ده. نوموړی وایي پاکستان یو خپلواک هیواد دی او هر هغه څوک چې دلته راځي د پاکستان د قانون او مقرراتو درناوی به کوي.
ازادي راډیو ستاسو لیکونو ته انتظار باسي. په پېښور کې د پوسټ باکس شمیره ده 1024.
ازادي راډیو ته تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو د ویب سټ لاري ایمیلونه هم راولېږئ. د ازادي راډیو د ویب سټ آدرس دی www.azadiradio.org. لکه څنګه چې موږ خبرونه په فایل کې واوریدل، د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په کندوز کې د ورستي بمباری په ترڅ کې د ملکی خلکو د وژل کېدو د رپورټونو په اړه خوشنۍ شوډلې ده. په یو اعلامیه کې چې د ارګ د مطبوعاتو دفتر خبره کړې ویل سوي چې جمهور رئیس د ملکی خلکو وژل کېدل په هیڅ ډول د منلو وړ نه بولي او په دې اړه د جدي تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. همدارنګه لسپین مانی څخه ویل سوي چې دوی په دغه پیښه کې د ملکی خلکو د وژل کېدو د رپورټونو په اړه خوښین دي او په دې اړه تحقیقات غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وایاند زمری بشری شیبه مخکې له ازادي راډیو سره په ځنګړی مرکه کې وویل چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت یو هیات نن کندوز ته ځي ترڅو هلته په دغه پیښه کې د ملکی خلکو د وژل کېدو په اړه تحقیقات وکړي. افغان چارواکو ویلي چې لږ تر لږه نوي تنه په کندوز کې د وړمشمې په بمبارد کې وژل شوي او زخمیان دي. د بمبارد د کندوز په چاردره ولسوالۍ پر هغه سیمه چې وسلوالو طالبانو د تیلو دوه ټانکرونو تښتولي وو سوي دي. رپورټونه زیدو نقیز دي. په کندوز کې و چارواکي مخکې خبري اژانسونو ته ویلي وو چې د وژل شویو کسانو تر نیمایي زیات شای ملکی خلک وي. په دې اړه د ناټو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن د تحقیقاتو ژمنه کړې او ټینګار یې کړی چې د ناټو قواوې د ملکی خلکو د تلفاتو مخنیوي ته متحد دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دوی هیات په دا څرګنده کړی چې په دغه چاودنه کې څومره ملکی خلک وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي همدارنګه ازادي راډیو ته وویل چې لشت لجه پا راتلونکو دو ورځو کې بعد دوغو تحقیقاتو نتایج معلوم او اعلان سی. نو تاست دا ازادی راژیو دا خبرونو نلاری پا دیاره تر چولو و رستی معلومات وړاندی کولیسو. څنګه چې دا افغانستان دا کورنوی چار دا وزارت لخوا معلومات مشتره ورسیږي موږ باید ازادي راډیو لالاري تاسو وړاندې کړو. تاسو د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په 1200 نوي متوسط موج باندې د سهار له 8 بجو تر ماښام تر 8 بجو پورې پاکي صافي اوریدلای شي. اوس به د خبرونه په دې برخه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام اجمل اند وړاندې کړي.
ازادي او اوریدونکی
د ازادي او اوریدونکو د دیونه پخپرونه کې مو اجمل ان توت هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند شپې ورځې به مو په خوښۍ تیریږي. قدرمنو دوستانو، لکه د نور کله په څیر دا اونۍ هم ګڼو اوریدونکو موږ ته خپل پیغامونه ثبت کړي او پکې په بیلابیلو موضوعاتو خپل نظرونه ویلي او همدارنګۍ د خپلو سیمه ییزو ستونزو په اړه څرګندونه کړي. د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه
اوري. الو، زه مهیب الله وفادار د میدان وردګو ولایت بنچاک ولسوالۍ د ګوډا دی مرزۍ د کلي اوسیدونکی یم. فعلاً په ایران کې د اسپان کې د مسافرې شپې ورځې سبا کوم. زه د ټول افغانستان ملت څخه خواهش کوم چې دوغ جنګ او دو جګړو نه د لاس واخلي، د سلحې څخه د کار واخلي. ولا موږ چې د نړۍ کاروبار وینو، په نړۍ کې ټول پرمختګ رای دی. په افغانستان کې ورځ په ورځ د بدري، ورځ په ورځ خرابوالی منځته راځي. اوس په دغه ایران کې دغه افغاني ځوانان ټول بدبخته دي. وینې چې په غذا فکر دي، پلمه نه شو ورته کوي. طالب نه راته ښیي، د حکومت نه راته ښیي. چې څه ووایه، نور هم په خدای سپارو د دو مهاجرو باره کې تاسو بل زیات توجه وي.
دغه د مخوله د کمپیوټر د روشانه چې ډېر په ازاد یو، موږ له ایرانه چې سهاره وخت تلیفون کوو، خدای تعالی دې ځینې واخلي. سهاره اوس موږ کاټ ورجمع کله زره، هغه 15000 دی و خو دې 15000 موږ ته پاتې چې دا کمپیوټر یې کله لیکانس کې غږیي، کله څه پیرا کوي، کله څه پیرا کوي، کله دې خروینګار پکې وږي. مخوله دې سره ډېر په ازاد.
السلام علیکم، زه عبدالحق اخی عبدالرحمن ولید علی شام ورسوالی سالات دنیانس کلی څخه زنګ وهمه. د ازادي راډیو څخه په دې ډېره مننه کوم چې د افغانستان پیاوړي او درې نامتو کاندیدانو سره مصاحبه وکړه او د دوی خپرونې نیخ په نیخ خپره کړه.
زه غلام حسن خان کوچای د لوګر له ولایت نه تاسو سره په تماس کې یم. زه د ازادۍ او اورېدونکو کارکونکو ته ډېر له حده زیات سلامونه وایم او پزله سلام وروره. د موږ مشکل د تاسو نه داخله کوم چې د ما دا پیغام اصول مقامات ته ورورسوي. د موږ په افغانستان کې د کوچیانو مشکل په هر ساحه کې چې وګورې دومره حده زیاته چې دیو افغان هم دومره مشکل نسته. د حامد کرزي په دوره کې د موږ مالچرونه او د مالدارۍ ترجیحونه ټول غدسوي او له جسوي چې د موږ هېڅ پوښتنه نه کېږي. موږ له تاسو نه داهله کوو چې د کوچیانو د پوښتنه و چې کوچیانو ته د ترجیحونه د فرمانونه په لاس کې لري بېرته راستانه شي او که راستانه نه شي نو کوچیان آیا نور څه مخه لري؟ نو کومې خواته ولاړ شي؟ چې په پاکستان کې پاکستان نه پرېږدي، په ایران کې بل څوک نه پرېږدي، نو موږ کومې خواته ولاړ شو او په چا پورې مربوط یو؟ موږ نور وسلام غلام حسن خان سلیمان خیل کوچی د لوګر له ولایت نه.
زه مو ابلا د غزنی د ولایت د اندړو د ولسوالۍ د شش د کلی اوسیدونکی یم او زه له ایران څخه د ازادي راډیو ته پیغامونه وړاندې کوم. وای مثال د مینې می دنیا ته پرېږده، سلګي و هم وسمې ژړا ته پرېږده، جانان ستا دې خوشحالي سي نصیب، زه یې محدت ته غمونه ما ته پرېږده. چنه لما او نه لتا سره وی احساس د شکلو بل چا سره وی، اسی د بل طبيب طلب مکوا، د زړه دارو خو لا آشنا سره وی. او بل وای بیا به نه درځي خوبونه، بیا به ژاړي چې می بنشي د دنونه، بیا به ژاړي ګورزما ارمان به درسي وخت به تیر وی چې می ګوري دا شیرونه، بیا به ژاړي.
سلام علیکم، زه له پکتیا ولایت د تیری د مومن خلو د کلی اوسیدونکی یم. د ما د افغانستان حکومت دا خواهش ده، زمونږ تیاره کې یو مکتب ده او موږ د حکومت هیڅ خدمت نه ده کړی. باید موږ د حکومت برق، مکتب او داسې ډېر وسایل موږ ته هغه کړي، لکه د اوبو سعانې راته وباسي، لس زره کوره پراته وي، یو مکتب یې موږ ته جوړ کړی ده.
الو، سلام علیکم، زه ګلبهاره د تهران څخه خبرې کوم. هغه زړه چې ستا د عشق کور کباب دی،
کمرهم ور باندې کېږدم نه روغېږي لیونۍ د ستا دیدن پسې ګرځېږم پش پرواز او ګرانې زه او نه پوهېږم که پتنګ په سرو لمبو کې ژوند کوم ګلې زه اوس ورو ورو په ځان پوهېږم.
سلام علیکم. زه د کابل د سیات احمد رئیس نه دا درخواست کوم چې د خوست ښار ته لږه پاملرنه وکړي. په خوست کې دوه ورځې چې څوک هسپتال جارو کړي سبا ته یې بیا دواخانه یخې وي او په میاد تېرې دوایې هم خرڅېږي او یو ډاکټر هم په خوست کې نشته. په مریضان د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي.
السلام علیکم. زه رادیو آزادۍ ته سلامونه وایم اورېدونکو ته. پهله سلام. نن د وزیر صفی سره مرکه هغې مرکه کښې وزیر صفی وویل د طالبانو هغې وکړو چېره طالبان څه روغ جوړ وشي. زه د وزیر صفی دا پوښتنه کوم چې ده ته معلومات ده چې دا طالبان دي که دا د عیسایي والا دي؟ که ده ته معلومات وي چې دا طالبان دي محمد عمر دی نو بالکل بیا خو سر لري خبرې. او که ده ته دا معلومات نه وي چې دا طالبان نه دي عیسایي والا دي باید د دې سره خبرې ونه شي. دا عیسایي والا سره خبرې وشي را دنیاوال په دې خبرې منې قانع کړي چې دوی افغانستان کښې لاسوهنه بنده کړي بس طالب بم ورک شي رو رګوله څه نومېږې منطقه په غونډه سړه شي شور وور د عیسایي بل کړی دی پاکستان کښې هم بل دی افغانستان کښې هم بل دی. پیسه یې خپله روکې کړه رګوله دغه ده خپله پیسه یې لاړه روکه شو وګورځېده د افغانۍ او د کلدارې چې وګورې نو کلداره لاړه روکه شوه. دغه سبب دی چې لاسوینه ده دغه مصرف کوي ورباندې.
ازادۍ راډیو ته السلام علیکم. زه حاجي عبدالغنی د کراچو څخه خبره کوم. طالبان دې خپل سپینې جامې د مستري په ګریسو نه توروي د خپلو سپونو څخه دې د غله وباسي. په خوا یې د مجاهد په نامه غلاوې کولې اوس د طالب په نامه غلاوې کوي یا وشر ټولوي. دغه دې ونیسي سخته سزا دې ورکړي یا دې حکومت ته په لاس ورکړي که نه یې په خپله دې سخته سزا ورکړي خپل نوم دې په دوی نه بدوي د خدای په امان.
بله زه طریب الله متیار یم د پکتیا ولایت نه زحمت در کوم. په لومړي قدم کې د ازادۍ راډیو ټول تخنیکی او نشراتي ګروپ زیات سلامونه نیکی هیله احترامات وړاندې کوم. زه د ازادۍ راډیو له درنو همکارانو څخه په درنښت هیله کوم چې زما پیغام ثبت کړي او د مهربانۍ له مخې یې د صحت امنیت وزیر صاحب ته ورسوي. وزیر صاحب سلامونه. اما بعد زه یو 18 کلن ځوان یم د یوه مسلمان ورور په صفت تاته خپل مشکل او ستونزې وایم او د همکارۍ خواست کوم. ښاغلی فاطمي صاحب زه سخت ناروغ یم کابل او پېښور ته لاړم نه یوازې چې علاج مې ونه شو بلکې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان شوم. له همدې امله اوس په کور ناست یم او تګلوری مې بېخي ورورخ کړی دی. اوس نو که چېرې کې ته لوس او مهرباني وکړې ما د تداوی لپاره خارج ته واستوې مثلا جرمني ته او که خدای کول زما علاج وشي زه زما کورنۍ او دوستان به ټول عمر له تا څخه منندوی وو.
ګران اورېدونکو تاته د روغ صحت هیله کوو. په دې هیله چې ستا غږ به د عامې روغتیا د وزارت چارواکو اورېدلی وي او که په دې برخه کې دوی له تا سره مرسته کولی شي نو خپله مرسته به درڅخه نه سپموي. البته باید یادونه وکړو چې د دې اورېدونکي د تلیفون شمیره موږ سره شته او که د عامې روغتیا د وزارت چارواکي په دې برخه کې له نوموړي سره مرسته کولی شي نو موږ د ده د تلیفون شمیره ورکولی شو. د یو شمیر نورو اورېدونکو پیغامونه اورو.
زه شیرینګل د کورم ایجنسۍ نه خبرې کوم. پاکستان حکومت مجیر سره زیات ظلم کوي. هغه کسان چې مجیر کارت نه لري هغه نسی او جیل ته یې چوي. په کوات کې 115 کسان دغو کښې داسې شته چې 10 میاشتې هم تېرې دي. زیات ظلم ورسره کېږي. ملګرو ملتو او بین الملل کرځای او د افغانستان حکومت د دغې غام وخوري.
السلام علیکم. زه د ایران له شیرازه خبرې کوم او زما داسې انډیوالان دسې د تېر هفته مخکې 14 کسان اعدام کړو. دو دانو خلاف یې کړی وو او نور 11 تنه دغسې نهحقه بې ګناه اعدام کړو. موږ له کرزي صاحب څخه دا خواهش ده چې د دغو خلکو غم دې وخوري د خدای په.
هلو السلام علیکم، زه عبد المحمد د زابل د ولایت د خاک افغان د ولسوالۍ د دارې د کلي اوسېدونکی یم. زما سلامونه د اول د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته ورسېږي. په وطن کې زما ورور دی داد محمد او بل مې اخ دی په بلو کې محمد رحیم. د هغه دپاره زه د یو شعر ډالۍ کوم. د تا اوس مرغ وزر وم خو اوس نه یم، د زړې مازیګر لمر وم خو اوس نه یم، دا یادګار د محبت در سره واخله، زه د مینې یو تاجر وم خو اوس نه یم، په مزار کې مې راځي هم سلام وایه، زه هم هغه مسافر یم خو اوس نه یم وسلام.
السلام علیکم، زه شیخانی خبرې کوم. د وزیر صاحب زیات عمر فضی صاحب له چار څخه په رسنیو کې ستاینې کېږي، موږ هم دعا ورته کوو. مګر یو موضوع ته چې د مریضانو لپاره ډېر د اهمیت ور ده، زما په نظر پاملرنه نه ده شوې چې هغه په کابل کې د دوا قیمت دی. یعنی درملتونونو د پاکستاني کمپانیو څخه دوا د کلدارۍ په بیه اخلي چې دا دوا قیمت په هر پاکټ کې لیکل شوی دی. د مثال په توګه یو قطعې دوا قیمت په پاکټ کې لیکل شوی 200 کلدارۍ، اما په کابل کې په 200 افغانۍ ورکوي. چې د همدا پرېشان دوا د پاکستان اخلي، هغوی ته کمیشن ورکوي په 150 کلدار اخلي، او دلته په 200 افغانۍ چې 300 کلدار کېږي خرچېږي. چې دا قیمت د هغه مریضانو دپاره ډېر ګران تمامېږي، چې تر اوسه په افغانیو قیمت نه ده تعین شوی. دا ډېر یو ظلم او بې عدالتي ده.
زه سراج د ایران د غزبین د ښار نه غږیم. زه د افغانستان د خلکو نه کنه غواړم، او د دولت نه غواړم، د امریکانو د خارجیو نه غواړم چې د افغانستان په ټولنه کې مسه جدي اقدام وکړو د طالبانو په مقابل کې. طالبان چې ځکه وایي چې د هغه خارجیان دي ووځي یا د امریکان ووځي، په دو اړه خو باندې سکتر کړم چې طالبان وایي تاسو بیا ولې پنجابیانو عرب راوستلي وو دلته، چچنیو خلک مو راوستلي وو دلته، زرخاو افغانیان تی ملکل، و بل زرخاو مخلی کم سپ دوستان ملکل و سمپ محسود ملکل سمپ گلبدین ملکل پاس یور دی دو زواب وار کن.
زاده را دو تو رو کر کوم کتا و ردم کتا جزمان سلامان و رو برسیزم داد سلام اکم از یونی که دماجر و پداغی که غون دفتای و سمان سلب دماجر هر و یا وقت و گردو و کسی دانه را بانی وقتی رو رو زلالای د کوڅه خبرې کوم. دا نه ربانی ته ځوږی وروره چې موږ په پاتې کې وسیږو، یم تاسو ډیر غفلت کاروبارونه پاتې دي، نو تاسو ډیر وخت راځي چې وروره دای نه کوي چې لکه غنو خواران چې د دولت په بمباری په بمانه کې مري، موږ نور نه په وزن تر دې کوم وزن نو سم د موږ زغلا باندې وته چې ونی څه وایي مو پرې ځوونه کوم پرې ځوږی وروره. پاکستان کې دی ډیر په نړۍ مغه شتلې ملک دی، موږ نه نه ویني کوو وروره کور ودان ته ماجر کار نه لري، خو دلته څه د امتحان ورکوي چې ماجر راواړه وسلا نه وسلا نه وسلا نه نو دا وکی ورو ده چې دا ماجر او ټیم ور زیات کی مونږ را کومان ته جنگل او بمباری شروع دي چې کوم ټیم دا جوړ او روغه وسما بیا نو موږ خپل در او خپل په خوشی چې کومې را شپه تی ویژه مو چې په مشکان دی مونږ په یوه دی لکه چې د فزور لکه ایران بارو مواله چې دلاله دا له موته او څه خبرې ته انت امریکایان وای راځي جوړه به سره وکړي طالبانو ته وایي عجیبه د کشتیانو خبرې دي کردی نوم دغه نه سوچ نه لري چې طالبانو سره خبرې کوم اول ته نومان ته تور لیست مې نشته دي نو دوی دا د کشتیانو خبرې په چې پریږدي د طالبانو نومان د تور لیست وباسي بیا نو انشاءالله زما دا یقین دي چې دا طالبان به جوړې ته حاضر شي.
السلام علیکم، د یو افغان مسلمان په صفت باندې د ازادي راډیو ټول کارکوونکو سلام وایم. څرنګه چې د افغانستان کې د بعضي د فرهنګ انسانان د خاطر کوم درس د خبريالان سره هغه کوم چې د افغانستان د مسلمان ولس واقعیتونه بیانوي او هغه تحديدي ډول کېږي دغه عمل نظر په کلکه غندم د مسلمان او افغان په سر باندې. السلام
که چیرې تاسو هم غواړئ چې په دې خپرونه کې مو پیغام خپور شي، نو کولی شئ چې زموږ د پیغام ثبتونکي ماشین شمیرې ته په 00 څلور سوه شل دوه ویشت یوولس دوه یو څلویښت پنځلس باندې زنګ ووهئ. تر بلې خپرونې مو په خدای سپارم. د ژوند شپې ورځې مو له خوښیو ډکې.
نظرت تور پمخالو نتا رو رو قدم نتا زکنی زخم نتا نشید نظر تا تور پا مخال نتا نن حالت می نور کا جوڑتا پنگڑو شور کا نن حالت می نور کا جوڑتا پنگڑو شور کا خمی کا زخمی زخمی یا مشرا تکور